Radio Azadi.
ورز مو پخیر د ازادې رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلی. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان مېرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان مېرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بل غالیبیا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشی شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلی او خپل سریه بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مولا عبدالغنی حقبینی په کوم تور بندي کړی وو او پرته له محکمې ولې خوشی کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوړه لیگ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبېږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤٹ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یا د ورکړل شوي رنزونو اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لګ شپته حمله کړی چې بیا تر شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړه شوه او لوتی رو میا شورایي سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ، جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا ځامن لري. ستړي مشه او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه، د اپریل 28 د میتر 9 نیټه د افغانستان د بشری وضعیت ارزونه ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د چیرونکو په وینا، د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو 12 هغه لاسته راوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را په دې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقوقو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې شمنې عملي کړي.
او د ملګرو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیزي چلن وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه نه ده خودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي؟ احمد چیبر په دې اړه په مارکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبان تر اوسه هم دا مسله د څه درته کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو، هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډېر خاص دی. هغه تل د افغانستان د پاریزانه دروازه کړي له پاکستان دی، تر کومه پرې د پولیسو طالبان خپل د دین او مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د بیل اف مجاهد سو نه یو سو میاشتې ولادې دوی به شوانې ستاسو پر سنې ګزادي چې زما سره مل مو دول کې چې زما په صلاحیت کې وای هم دا نه مټول انجینر مکتب ته لاندې رنګ سراج الدین حقانی او مثلا عباس طنگزی ځین نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځین مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځین اشخاصو یا په ځین مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پر اړ ډېر رول لوبولی دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه بیت د افغانستان په قضیه کې شکیل شي، د پاکستان د ریچې شکیل شي، د پاکستان د ریچې څخه شکیل ده. په دې معنی چې پاکستان ته بیا امر سیاسي او اقتصادي امتیازات وبعد دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن له ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل
دلیل دلیدلی وای. اساس فکر نکوي چې پاکستان په خپل ل وړیر په حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو او کچرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاری. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا به خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، وست پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سن خواته هم عملیات تمدید شوی دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
شک نشته چې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دنه په پاکستان کې په غرب کې میلیونه ډالر چشتنان دي او بیا پاکستان لدی پرته بل څه لري نه په تیرو او کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنی لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ګوري هغه بیرته همدغه مسله ده د افغانستان مسله ده د دې نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې اما د نیابتي جګړو د لارې د خپراړي پیسې ترلاسه کړې
د چارو شنونکې نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري د دې د اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی چې زیاته پر اپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیز غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنی ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي همدارس له تروریسم سره ټینګه مبارزه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګری دي متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیز غونډې جوړې شي روسي ورته درې اړخیز غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کا پر دی دوی وای د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ټرافیکي پی خلکو ته مرشوب لاړوي حالت لیک دی درې ورځې وړاندې هم د موټر چپکی دوه پیخه کلاسو کسانو ته مرشوب لاوخته و
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د پښګر درې اوسیدونکو وای سړکونه له پوخوا کاندو کا پر او خراب خو ورسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکو یم موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی مکمل دیوالونه هم نړیدلې دي تګ راتک به خینه کیږي کومګدار موټر هم چیزی نو هغه ډیر په زور باندې خيږي
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکو یم سړک زموږ ډیر خراب دی د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی دوه درې میاشتو کې دو درې سلور موټر چپاشوي دي مرګجوب له تلفات لرو زنانه او ماشومان او بستګراتک ډیر زموږ مشکل دی
د همدی سیمې وسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي درې لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپل موټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او دلک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثرا ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسب کې شهیدان شو او وته کسان پکې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپه شو دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینای چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وای ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبيع کولاو او زیر موډک دي، خو تل ور سره توپیرس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپامه غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو هواری ته چنداني توجه نه کیږي.
او سم د ازادي رادیو په دې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وای، ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنځ ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هر څه په سخه پسوي مده وانسان د خاور په سخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدرمن اوتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنخستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان لته باندې یو کال ریسی په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپل نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه، او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په شو وخت کې په آرام زړه او په آرام مغز باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکار کېږم زړه دې ونیسي هم کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ پاغه کې هیڅ نه سو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریض وسولم چې راغلم تقریبا 3 کال اضافه وخت کېږي چې زله ډاکټر ته مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تضمین کم. ما غوندي ډیر کسان دی باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلیر راغلی دی، غوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو مشته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي او زه په دا فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډیر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولې یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به ځای نه ورکوینه. یوه بله افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې
مسافری پرختیا هم چې سخت خواري ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کاوه، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نېټې دې ته هم د سفر موزي ور په پښو کړي.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څو وایم، ډېر تر هغه ډېر منفي تاثیرات یې پریښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نا تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطنی نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډیره حد منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري، نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډیر، ځکه چې ډیری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبري اعلانې لرو. د رسنیو په برخه کې تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټویټر، انستګرام پانی چې دی پر غو باندې څه وخت نه څه کار کو.
بله، تاسو له ټول نیوز رسنیو یادونه وکړه چې په غو باندې کار کوي، پاکلی راتوي، څه لیکي، په کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کې او دل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیو ځلی یا دوه ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره. په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه شوی د زنی هغه زموږ بدبختی شزی دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي دي، د صحت په اړه یې ک، د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې د په هر برخه کې د کني کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه کولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راتوي چې د دې کلو په محتوا کې څومره تغیر راغلی، اغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر دی؟
واقعا پات وایم هغه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودي، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه و، ځکه چې موږ به په رسنوي کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ بخبرول. او دا څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډیرو مشکلاتو سره، دلته صحي مشکلات، اقتصادي مشکلات، که ورځنی کټولنی زموږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودي، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکار سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیاست موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مې له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیره وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ستولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ترختر یو ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسی لري او دغه نه دی پربند سوي او دا ډیره غنیمت ده چې تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوال ژغ پورته کو خپل ژغ پورته کو او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې د ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکښ کې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښ کې وو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نظرنا واچول ک درته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کې خپل لاسته راوړنې وړاندې کې نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړئ ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه په له هدا زیات خفای است او شیبه مل یاد نه وزي
باور وکي یو له کارونو څخه چې فعلاً زه د غو دوه درې ورځې کېږي چې پاده یو نیم کال زماته د ایډیټ او دوبلې د پاره د ام اس اف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړونو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کول د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم. یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دا غي چې زه په دفتری ماحول پوسې په کار پوسې زه ډیره خوابه دي سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کول یو جام امو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست وو موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نه سو اخیستلای خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نه سو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په جبه د خلکو سره وژه کیږو دا څه دردونکي کې یو ماته ډیر رعایتی شي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلې چې دوی له غنو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا معنی چې مسافرت ډېر ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړی لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې وسیله بهر څخه له پانتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتابم د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د خزو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا د په مسافرت کې ورسره مل زر درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دی راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې د خزو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټولګه مې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرت کې مې بيخي زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا نوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نراته اخلي، خپل نوم دي نراته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پوری به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغه دې چې دا بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکئ تر اوسه پوری ماکس نه ده اخیسته. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو واقعا دا ډیره سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لاس پینځل استماسونه دي خو سره زل ارمه تاسو باور وکړئ چې دومره بعد اغیزه کوي په چاوندې.
زه اندې پوښتنه تر ځمه امدا څومره تاسو زوروي
تصور به خي ګرانه ده ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلان د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنگ ځپلې ولا د موږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلودو.
bale روزو دي ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشګيري سوي دي. کته هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي کبل ځای نس کولای مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي آیا په یو کنج کې کیناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خدا او قلم راپورته کې بیا یو څول کی ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټه ورته مام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنې څه کوي یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د سیاو شایلی کې څه کار خبرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي کته پرتلیز لیکنه کوي یا د خزه د وضعیت لیکنه کوي یا د سیاسي جریان سره ته فکرای ته لیکنه کوي هغه د ټاپ لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د ریخ پر اول وخت وړي خبر بس ځینې ځایونه کې به خبر شي هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه منفی اغیزه به ډېره. کتاب باندې زه کار کوم زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم هغه کوم شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ولا دلته خو نسته نسو کولای چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته مارکو ته موږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یو لیکنه پیوکي یو ریسرچ پیوکي هغه امکانات نشته بیرو او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې ما د ډېر چې هغه ټول احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم زه چې دومره فعال وم نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه وکړله بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هیڅ کیږو دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه ښه به وي او که بېکاره کینی
یعنی که خویندې هر چی ریزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لاله دوستان حالت په ستوندو کې نو دا تابانځه انسان نه ټولغه عاطفي حس یو ناخسته
هغه رواني وضعیت نه ایجابي د یو اصول کی کوم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه وسی.
څه مشوره لري غمیرمنو ته چې د دوی په خبره سخت پټنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت کې چې انسان یې وزنې لار ته زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته راغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار هم سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهنه نس ټول ورسکینی په دې باندې فکر وکي چې باید څه کومه څنګه سومه د منفي افکار د لزان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لک سم شي.
بله در توی چې په افغانستان کې په څه څه ډیر زیاته خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه چې یادیږي وقن زما جړا راځي هم دوسم د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅ کله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې غنه پیدا کیږي او واقعاً د افغانستان هر څه په سیخه پسوي مې د افغانستان د خاورو په سیخه پسوي مې هغه فضا چې د خزو لپاره او تعلیمي فضا او د کاري فضا او هغه فضا مې ډیره یادېږي او دغه فضا په سر ډیره خفایم
ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسي
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ مونږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چارې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري
جهیل هغه ولاړی او بچي څلور خاوته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړی اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای شئ د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پل جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل السلام علیکم ګلالیز د کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه جهیل هغه ولاړی او بچی څلور خاوته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانانه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 30 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وزی ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهی دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې، چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم، ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم، سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم، اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
غیرا او کے لزڑ میں سوے
کبھی ہم سائے لنڈی گی دس سنگاوا